آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي که طالبان فکر کوي چې ولس یې ملاتړ کوي په انتخاباتو کې دې برخه واخلي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د ولایتي شوراګانو او ولسي جرګې انتخابات به په خپل وخت ترسره سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي په لومړۍ مرحله کې به 1500 مرکزونه پرانیستل سي. د خبر تفصیل د ازادي رادیو په دې رپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر لا خپل میرمنی او د کابینې د یو شمیر خړو سره یو ځای د انتخاباتو رو یو مرکز کې نوملیکنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی رسنیو ته وویل چې انتخابات به خپل وخت کیږي او په دې اړه ټول ټیم سلا شوه دی.
امروز باید واضح باشه که حکومت وحدت ملی هم نیت داره، هم اراده داره و هم تعهد واضح ده. او دا په دوه مرحله کې ده، لومړی د ولسوالیو د شوراګانو او د ملي شورا د ولسی جرګې انتخابات دي. تاریخ اعلام سوی او تاریخ باندې او تقویم باندې ټول ټینګ درېدلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 22 ولسوالیو کې د ناامنیو له امله د نوملیکنې مرکزونه نه دي ارزیابي شوي. د دغه کمیسیون مشر وایي په لومړۍ مرحله کې په ټول هیواد کې 1500 مرکزونه پرانیستل شوي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي نیکی هیلی د شنبې په ورځ وویل چې په سوریې باندې د تیرې شپې بریدونه غچ اخیستنه یا د ځواک ننداره نه وه، بلکې پوځي عملیات په دې خاطر وسول چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد له لورې په راتلونکو کې د نورو دا ډول بریدونو مخه ونیول سي. هغې وویل
Yesterday's military action, our message was crystal clear. The United States of America will not allow the Assad regime
په پرونی پوځي عملیات کې زموږ پیغام ډیر څرګند و. د امریکا متحده ایالات به د سوریې رژیم ته د دې اجازه ورنکړي چې کیمیاوي وسلې استعمال کړي. تیره شپه موږ د ډلهیزې وژنې دپاره د کیمیاوي وسلو د جوړولو مرکزونه تباه کړل. میرمن هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې، وویل په روسیې هم انتقاد وکړ چې مسکو د شنبې د ورځې له سهار راهیسې د ناسمو معلوماتو ترلاسه کولو کمپاین پیل کړی دی. بلې خوا روسیې او ایران په سوریې د امریکا او د هغې د متحدو فرانسې او برتانیې هوایي بریدونه غندلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین پرون د شنبې په ورځ وویل دا برید د یو داسې هیواد له ځمکني بشپړتیا سرغړونه ده چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. پوټین ویلي دي مسکو به د دې مسلې د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه راوبولي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پرون شپه د لاهور په پنجاب پوهنتون کې پښتنو مسؤلینو ته په وینا کې ویلي چې په وزیرستان کې له څو کلونو راهیسې د پاوز او د استخباراتو کوم افسران چې ځای پر ځای سوي د هغوی سره د حساب وسي او شتمنۍ دې وکتل سي. هغه وویل
د وزیرستان چې څومره هم ټیکنیکل میجرز دي یا د آی ایس آی کارنلانو میجران دي یا نور افسران دي، د هغوی اساس دې چیک شي که دوی په خپلې تنخوا او په خپل کاروبار سره ثابت کړي. د پښتنو په وهلو ټکولو ورکولو پرشر کولو په دې باندې جوړ شوی یو اقتصاد.
هغه دا هم ویل په پاکستان کې ترهګرۍ ته حکومت مختلف نومونه ورکړي دي چې پښتانه وځپي.
که د دهشتګردي معنا دا وي چې په خلکو کې دومره یره خوراکه چې هغه حق خبره نشي کوي، په حق خبره یریږي، نو ستاسو د قسم وي د پاکستان انټیلیجنس ایجنسو آی ایس آی ایم آی او نورو دا یره په پښتنو کښې نه وه خورا کړې، لاسونه پورته کوي که به یې کرښتیا وي.
منظور پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پښتنو ناڅاپه پاسون په اړه چې پاکستان کې مختلف کسانو او حکومتي چارواکو کومې پوښتنې راپورته کړې دي داسې وویل
اوس هم خبرې لګیا دي چې دا اچانک څنګه راپورته شول، چا راپورته کړل، ولې راپورته شول. نو غټ سوچ راکوي مونږ ته چې مطلب دومره ظلم نه بعد هم د دوی راپورته کول ستا د پاره حیرانی ده. نو دا خو بیا واضحه ده چې ته ځان آقا بولې، ما غلام شمارې، ځکه دا پاسون تا ته عجب ښکاري، تا ته حیران کن ښکاري چې ولې راپورته شو.
پا په دغه غونډه کې د مدني ټولنې کسانو له لابه د پښتونخوا ملي امي ګوند سناتور عثمان کاکړ هم ګډون درلود. پښتون ژغورنې غورځنګ اعلان کړی چې د اپریل په 22مه نیټه به په لاهور او په 29مه به په سوات کې ولسی غونډې وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته په انتخاباتو کې د ګډون بلنه ورکړې. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر په ترڅ کې دا اعلان وکړ. نور تفصیل زموږ د خبریالی لیمی نیازی په راپورټ کې واورئ.
د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د نوملیکنې لړۍ د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې پیل شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی، لومړی میرمن رولا غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنې مرکزونو ته لاړل او خپل نومونه یې ثبت کړل. خاغلی غنی پارک له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې سرګند وړاندیز کړی او زیاته کړه.
موږ د سولې یو واضح او جامع وړاندیز خپل ټولنې ته او طالبانو ته وړاندې کړی ده. که دوی په دې باور دي چې د افغانستان ولس کې ریښه لري، نو دا انتخابات موقع ده.
ولسمشر غنی وویل که طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه غواړي فعالیت پیل کړي، د افغانستان ولس به یې په اړه پرېکړه وکړي. افغان ولسمشر د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په نامنو ولسوالیو کې هم د رایې ورکولو په شرایط برابرو کسانو ته په ټاکنو کې د ګډون کولو زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی د غراز په 2019 کال کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د تیاریو غوښتنه وکړه او ویې ویل چې د ټاکنو کمیسیون دې د ولسمشریزو ټاکنو د نیټې اعلانولو لپاره چمتووالی ونیسي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې دی په خپله په ټاکنو کې مداخله نه کوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په چارو کې د نورو لاسوهنه هم ورته د زغملو نه ده. دغه راز اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د نوملیکنې لپاره په کابل کې نادری لیسې ته تللی و، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال له خلکو څخه وغوښتل چې د نوملیکنې په پروسه کې ګډون وکړي. ښاغلی عبدالله وویل هغه کسان چې نوملیکنه یې نوي کړي په ټاکنو کې ګډون نشي کولی. هغه زیاته کړه حکومت شفاف او سرتاسري ټاکنو ته ژمن دی او په دې برخه کې اړینو اصلاحاتو ته زمینه برابره کړې ده. ښاغلی عبدالله د نوملیکنې روانه پروسه د اصلاحاتو یو برخه وبلله او ویویل
اگرچه همه ما میدانیم که اصلاحات انتخاباتی هم متاسفانه
که سه هم مو پوهیگو چه پا ټاکنیز نظام که اصلاحات پا زند پیل شول. لهم ده عمله در ټاکنو کمیسون هم ناوخته کار پیل کرد. دا یوه ستونزه وه، خو زموږ باور دا و چې د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ به پارلماني ټاکنې په وخت ترسره شي او د رای ورکوونکو د نوملړ جوړول یو له اساسي مواردو دی چې د پراخو درغلیو مخنیوی کوي.
ټاکل شوی چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د طبیعت تذکیرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي نن پیل او د ثور په 22مه پای ته رسیږي، او دویم پړاو چې د ثور په 22مه پیل او د جوزا په 23مه پای ته رسیږي په ترڅ کې په ولسوالیو، کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر کیږي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د راجستر کولو لپاره 11000 کسان استخدام کړي او 22000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. د ټاکنو کمیسیون د افغانستان له کورنیو چارو وزارت څخه غوښتي چې 10 میلیونه افغانانو ته تذکیرې وویشي تر څو په شرایطو برابر کسان له نوملیکنې څخه پاتې نه شي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د سرطان میاشتې په 14مه نیټه ترسره شي، خو د امنیتي، بودیجوي او تخنیکي ستونزو له امله د دغو ټاکنو نیټه د میزان 23مې ته وځنډول شوه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
افغان الاسره امریکایي ځوانانو سش کال خپل درې ورځنۍ کلنۍ غونډه د نیویارک په ښار کې وکړه او پر ټولنیزو او اقتصادي موضوعګانو یې خبرې وکړې. د غونډې جوړونکي وایي د جرګو له لارې غواړي خپل وطنوال وپیژني او پر ستونزو او فرصتونو ورسره سلا مشوره وکړي. نور تفصیل په راپور کې.
دغه غونډه د نیویارک پوهنتون دا حقوق په پانځي کې جوړه شوې وه. په دغه کلنی پروګرام کې د ټولې امریکا افغان امریکایان د خپلو ستونزو په اړه خبرې کوي او د حل لارې چارې لټوي.
دغه کانفرنس د هغو افغانانو لپاره دی چې عمرونه د 1989 کلونو ترمنځ وي او په امریکا کې اوسېږي. موږ د ښځو د حقونو، کارموندنې او نورو ګټورو موضوعاتو په اړه خبرې کوو. زموږ پلرونه او میندې د افغانستان دي، خو موږ دلته لوی شوي یو، نو دا موږ ته د یو بل د پیژندلو زمینه برابروي.
افغان امریکن کانفرنس یو کانفرنس ده چې درست د افغانان چې امریکا کې دي دوی د پاره ده، خصوصا ځوانان چې یو ځای ټول شي یو بل سره وغږېږي. یو ما د افغانان موږ درست چې یو بل سره یو ځای شو، موږ غواړو چې یو بل قوي کړو.
دا په دریو کالو کې د افغان امریکایانو دریمه غونډه وه چې پکې د کاروبار د پیل کولو، د ښځو او اقلیتونو، دین او هویت او واده په څیر پر اقتصادي او ټولنیزو مسایلو خبرې وشوې. په دغه غونډه کې نارینه او ښځو ځانګړې ناستې درلودې چې د حساسو موضوعاتو په اړه په آزادانه ډول بحث وکړي او د ځوانانو اندېښنې او ستونزې لرې کړي.
که موږ جدي بدلون راوستل غواړو، نو باید موږ دغه ډول غونډې ولرو څو د خپلو ستونزو په اړه په آزادانه او صادقانه ډول خبرې وکړو. موږ یو بل ته پوهاوی ورکوو څو تر غونډې وروسته نور خلک د دغو ستونزو په اړه پوه کړو.
په دغه غونډه کې د افغانستان په تاریخ او فرهنګ تمرکز وشو او افغان امریکایانو ته د دې زمینه برابره شوه چې یو ځل بیا له خپلو اصلي جرو سره زانونه ونخلی.
موږ په امریکا کې په یو داسې ډول لوی شوي یو چې نه غواړو له نور افغانانو سره ناسته پاسته ولرو. نه غوښتل مې چې وګورم نور افغانان څه ډول نظر لري، ځکه چې ښایي په دغه ډول ځای کې مې ځان آرامه احساس کړی نه وای.
که څه هم دغه افغان امریکایانو نه یوازې د خپلو ستونزو د حل د لارو چارو پر لټولو خبرې وکړې، خو ګران افغانستان یې تل په ذهن کې و. دغه غونډې د لیاقت پر اساس هغو افغان امریکایانو ته بورسونه ورکړل چې په خپلو زده کړو کې ځلیدلي دي او د لوړو اهدافو لاسته راوړلو آرزو لري.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې د خپل هیواد اقتصاد به متنوع کړي او د ځوانانو د ضرورتونو غم به وخوري. د امریکا او اروپا ته سفرونه وکړل او په دې تازه وخت کې خپل سفر په هسپانیا کې ختم کړ. خبریال مایک اوسولیوان په دې باره کې رپورټ را لېږلی.
د سعودي د تخت 22 کلن وارث د هسپانیا د پاچا سره ملاقات وکړه او له هسپانیا نه به جنگي کشتۍ واخلي. د مخکې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانویل میکرون سره لیدلی وو، په داسې حال کې چې د سعودي او فرانسې شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي. ویل کېږي چې 13 میلیارده ډالر ارزښت به ولري. دا د ولیعهد د پلان یوه برخه ده چې غواړي په منځني ختیځ کې د خپل هیواد رول زیات کړي او په تیلو ولاړ خپل اقتصاد متنوع کړي. د سعودي عربستان 80% نفوسو ته کارونه پیدا کړي چې اوس یې عمرونه له 1.5 کالونه ټیټ دي. ولیعهد محمد بن سلمان په امریکا کې د 2 هفتو په موده کې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ، د هالیوډ د نومیالیو مشرانو او د خبریکو د بنسټ ایښودونکي روپرټ موډچ سره ملاقاتونه وکړل. د په سیلیکان ویلی کې د ګوګل مرکز او په سیټل کې د بوینګ الوتکې ولیدلې. په عین حال کې ځینې مهم سعودیان توقف شوي دي او د اداري فساد په ارتباط ورنه تحقیقات کیږي. د شاهي کورنۍ د غړو په ګډون نورو کسانو جریمه ورکړې ده او خوشي شوي دي او حکومت د میلیاردونو ډالرو په ارزښت شتمني او نقدې پیسې ضبط کړې دي. ځینې څارونکي د اداري فساد په خلاف د ولیعهد د مبارزې په باره کې شک لري. د کالیفورنیا د لاس انجلس د پوهنتون استاد جیمز جلوین د سکایپ له لارې وای،
He just bought a $300 million house. He spent $450 million on a Da Vinci painting. He spent around the same amount of money on a yacht.
د 300 میلیون ډالر په ارزښت یو کور واخیسته. د 450 میلیون ډالر د دا وینسی په رنگمالی باندې ولګول. د دې ته ورته اندازه پیسې په تفریحي کښتۍ باندې ولګولې. ولیعت محمد بن سلمان د اصلاح کوونکي رول لوبوي. هغه بندیزونه لرې کړل چې په موټر چلوونکو ښځو او سینماګانو ته د ښځو په ورتګ باندې لګول شوي وو. مګر په یمن کې د امریکا پخوانی سفیر نوای دی د سیاسي لیبرالیزیشن سره مخالف دی. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ غړی جیرال فیرستین نوای
While we're seeing major initiatives on the economic and social sides, the Crown Prince has been very clear.
په داسې حال کې چې موږ په اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم ابتکارونه وینو، او ولیعت پوره واضح خبره کوي چې د سیاسي اصلاح کوونکی نه دی. د بشري حقوقو ډلې په ده باندې انتقاد کوي. جیمز جلوین بیا وایي
There are currently approximately 20 human rights activists, non-violent, peaceful human rights activists.
په اوس وخت کې تقریبا د بشري حقوقو شل فعالین دي چې د اوږدې مودې د بند د سزا سره مخامخ دي. که دی حتی یو له دغو کسان نه خوشې کړي، نو زه متعقینه یمه چې دی به یو له اصلاح کوونکو نه وشمېره شي. مګر تر اوسه پورې ده دا کار نه دی کړی. د دفاع د وزیر په حیث د خپل هیواد د امن په 3 کلن جنگ کې شامل کړ، او د حوثي یاغیانو په خلاف د حکومت ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف په بمبارۍ کې په زرګونو یمني ملکیان وژل شوي دي، او د ملګرو ملتونو ماموران وایي یوه بشري ستونزه پیدا کړې ده. حوثي یاغیان چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي، د سعودي عربستان په هدفونو باندې هم حملې کوي. پخوانی سفیر وایي ولیعت محمد کار یادوي. جیرالډ فیرستین ان بیا وایي د ده څه کم یو کال کېږي موږ به ووینو چې د یو مشر په حیث د تکامل به دوام ومومي. ان تاریخ پوه جیمز جلوین وایي د منځني ختیځ اصلاح طلبه مشران لکه د سوریې د بشار الاسد په شان تر اوسه پورې تباه کوونکي ثابت شوي دي. حتی د محمد پلویان وایي دی د یو مشر په حیث د خنډونو سره مخامخ دی. دی په یو ډیر محافظه کار هیواد کې راپورته شوی دی چې د استبدادي حکومت تاریخ لري.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د دینی عالمانو په وینا دا د مور او پلار دنده ده چې خپلو ماشومانو ته د ګزارن ضد واکسین ورکړي، خو ځینې کورنۍ له دې سره سره بیا هم خپل ماشومان له واکسین څخه محروم ساتي. په خوست کې یوه کورنۍ چې ماشوم یې ګزارن وهلی له ټولو کورنیو غوښتنه لري چې په دې برخه کې له ناغېړۍ څخه ډډه وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله دا راپورټ رالېږلې دي.
دا څلور کلن ماشوم په کال 2014 میلادي کې د ګزن له امله په یوه پښه فلج شوی. د تړې د خطرناکې ناروغۍ ضد واکسین نه و تطبیق شوی. اوس به د معلولیت کړونه د ژوند تر پایه پر ځان زغمي. د وزیرستاني کډوالو دا ماشوم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پولیو له ناروغۍ سره مخ شوی. د ده تره دلبرجان ټوله پړه پر خپل ځان او خپلې کورنۍ اچوي، ځکه د ګزن ضد واکسین یې بې اهمیته بللی و.
دا ستا به خبر لاله چې دا ډاکټرونو ته چې یوړه خالي تا څرمه چې مالریا د ځینو چې امبر کېدو خو په پیدل نه ده ساخري چې دل ارغلل سینې را دي ډاکټر په پوز ډاکټرونه په بدل دغه ډاکټرو چې دلر بدل شوي سینا د پولیا ولا دا سوسکي ور وڅا کول دا وګل ټی سینا سې دل او چې دا پولیا ده.
د دغه ماشوم نیکه حاجی لمبات وایي د ټولې کورنۍ ستره هیله یې داله چې لمسی فلج نه وای وهلی، خو د ډاکټرانو په وینا دا کار هله ممکن و چې د ګزن ضد واکسین ورته تطبیق شوی وای. حاجی لمبات له ټولو کورنیو غوښتنه لري چې د خپلو ماشومانو د ښې روغتیا او روښانه راتلونکي په خاطر هغوی ته حتمن د ګزن ضد واکسین په خپل وخت تطبیق کړي. د دې ولایت بل اوسیدونکی فرید الله وایي چې د هر کمپاین پر مهال خپل ماشومان د پولیو ضد واکسین کړی دی. هغه زیاتوي چې ځینې خلک د پولیو د خطر او دی واکسین دی اهمیت په اړه لازم معلومات نه لري.
پولیو خو داسې مرض ده چې سړی د خونه مثال شلیږي، بیا ګرځیدای نشي، مثال بل چاته هر چاته محتاج وي. پولیو خو ډیر خطرناک مرض ده، باید دا دیمان زیبل شي. خلکو نه مدغه وخت نه ده چې باید بنزوکل ناکام او مشمون ته واکسین ولګي ضرور، که په خپل کلی کې نه باید بزور تفصیل شي، مثال د واکسین ولګي، واکسین ضروری دي.
د خوست ولایتي شورا غړي زهرا جلال پر هغه خلکو چې ګنې لا هم د ګوزنلو ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې په لارو چارو پرانه پوهیږي، ماشومانو ته د واکسین پر تطبیق ټینګار کوي.
دې له خاطره چې د دغسې سرنوشت سره مخامخ نه شو چې زموږ اولادونه تل دپاره د کورنۍ دپاره د اوږو بار وي، باید د دوه قطرې واکسین په واسطه مخنیوی وشي او دوی یو سالم ژوند ولري، سالم صحت ولري.
ټاکل شوی چې د 2000 میلادي کال تر اخره په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ وایروس محو شي، خو روغتیا پالان وایي چې که کورنۍ ورسره همکاري ونه کړي تر 15 کلنۍ کم عمره ټول ماشومان د فلج له ګواښ سره مخ کېدای شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کونړ کې د لرګیو پر انتقال د بندیز له امله 300 فابریکې بندې سوې. له تیر یوه کال راهیسې په کونړ کې د نښترو د لرګیو پر انتقال بندیز لګېدلی چې نجاران او صنعتګران یې اندېښمن کړي دي. په دې باره کې د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
کونړ کې صنعتکاران او نجاران وایي حکومت یې له نښترو جوړو توکو ته د انتقال اجازه نه ورکوي. دې چارې کارونه په ټپه درولي او په فابریکو کې سلګونه کارګران رخصت کړي دي. تیر کال د وزیرانو شورا په کونړ کې د نخترو لرګونه جوړو موادو، دروازو، کڑکو، د خوب تختونو، المارو او نورو ته د لیک اجازه ورکړه، خو د ولسمشر په حکم بیرته زر بند شوه، ځکه د ځنګلونو د وهلو او خامو موادو د انتقال اندېښنې پکې را پیدا شوې. نجاران وایي حکومت باید ستونزې ته پام وکړي او د پخو موادو لیک ته اجازه ورکړي.
زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی، زما نه قانون اغستې ده، زما د بچو په خولې چې کوم دی قانون خپې خې ده، نو زما ترې چې کوم دی اجازه راکړلې شي د پخو موادو که نه راکوي، دې ته قانون شرطه چې قاچاق وي، نو دې چې کوم دی را دي شي، زموږ دوکانونه دې مهر لا کړي، زموږ دوکانونه دې بند کړي، مونږ دې چې کوم دی مابس کې واچي او مونږ دې چې کوم دی د روزګار نه خلاص کړي، چې مونږ هم دا روزګار پرېږدو او بل څه کار شروع کړو.
په کونړ کې د نجارانو د ټولنې مشر فرهاد دورانی د حکومت په دې تګلارې نیوکه کړې او وایي د لرګو قاچاق قاچاق بر کوي، خو حکومت د کسبګرو او صنعتکارانو نه زور وباسي. هغه وایي کونړ کې د نجارۍ شاوخوا 400 لوی او کوچنۍ کارخانې وي، خو نور ولایتونو او د کونړ ولسوالو ته د لرګو د جوړو شوو توکو بندیز سره اوس یوازې سل فعال پاتې دي.
زمونږ بیټ ته قاچاق ویل کېږي، زمونږ ارماری ته قاچاق ویل کېږي، زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کېږي، خدا قاچاق نه دي. خدا قاچاق دلته د دولت خود ته حکیم دی، را دي چې د دوکانونو دی وتړي، دا دې بند کړي، د چانه په قرض کې ورور مشینري وړل شو، چا دوکانونه وتړل شو، خلکو دوکانونو ته پرېښوستل.
ځایی چارواکي بیا د نجارانو ستونزې مني، خو وایي تیر کال د لرګو د قاچاق په تړاو د ولسونو د پراخو غبرګونونو وروسته د ولسمشر په حکم له کونړه د لرګو او جوړو شوو توکو پر انتقال بندیز لګېدلی. د کونړ د والي ویان غنی مصمم:
موږ د خلکو ستونزې منو، په دې برخه کې ولایتي اداره خپله هڅه کړې ده، خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې دغه پاخ مواد انتقال د کونړ نه بند.
د کونړ د کرنې ریاست چارواکو ویلي چې تازه دغه ولایت په څلورو ولسوالو کې د ځنګل ونې پرې کیږي او په غرنو لارو په قاچاقي ډول انتقالیږي، خو په لویو لارو یې په تګ کلک بندیز لګېدلی دی. ځینې خلک خو دا ګڼي چې د لویو لارو پولیس له قاچاقبرو پیسې اخلي او په پټه د لرګو انتقال ته اجازه ورکوي، خو حکومتي چارواکي دا مسله نه مني.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو د دفتر یو لوړ رتبه مامور وایي د دغې ټولنې د جمعې د ورځې د کنفرانس چې د ډیموکراتیک جمهوریت لپاره د بسپنې د غوښتنې لپاره جوړ سوی و، کامیابي دا ده چې د دغه هیواد هېرې سوې بشري ستونزې بیرته په یه بین المللي اجنډا کې شامله سوې ده. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
مرسته ورکوونکو هیوادونو د 500 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې په عاجلو بشري مرستو باندې ولګول شي، او د ملګرو ملتونو په کوششونو کې دا یو مهم کار دی چې 1.5 میلیارد ډالر مرسته جمع کړل. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د مهاجرو لپاره د بین المللي سازمان د دفتر مشر جین فیلیپ شوزی دی. د امریکا غږ ته وویل د کانفرانس کامیابي په دې کې ده چې د بین المللي ټولنې پام یې په دغه هیواد کې جدي ستونزې ته راواړوه. شوزی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Just over the past 2 years, the number of Congolese displaced by the violence has increased by more than 200%. As we talk now, we have about 4.5 million internally displaced Congolese and more than 13 million people in need. And the crisis is also affecting provinces.
د هغو کانګولیانو شمیر چې په تیرو دوو کلونو کې د تاوتریخوالي په سبب بې کوره شوي دي څه باندې 200% ته ورجک شوی دی. همدا اوس چې موږ خبرې کوو تقریبا 4.5 میلیونه کانګولیان دننه په خپل هیواد کې بې کوره شوي دي، او تقریبا 15 میلیونه نورې مرستو ته ضرورت لري، او دغه ستونزه په ولایتونو باندې هم تاثیر کوي. او د تیر کال پورې دغه ولایتونه په نسبي توګه آرام وو، د مثال په توګه کاسی یا تنګانیکا. ملګرو ملتونو شپږ میاشتې پخوا په کاسی، تنګانیکا او جنوبي کوو کې دریمه درجه اضطراری حالات اعلان کړ. د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت حکومت چې دغه طبقه بندي مبالغه او توهین یاد کړ او په دغه کانفرانس کې ګډون ونه کړ. شوزی وایي دغه بشري ستونزه په چټکۍ سره خپریږي، او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت مسؤلیت لري چې خپل خلک د وسله والو ډلو او د قومي تاوتریخوالي نه وژغوري. د آی او ایم د دفتر مشر په حیث شوزی وایي د پخپله 3 کلنه موده کې په درست ډی آر سي کې ګرځېدلی دی. دی وایي بې کوره شوي کسان مجبور کړی شوي دي چې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند وکړي، او په دې سره د ټکانو خوړو په خاصه توګه په هغو خلکو چې په افریقایي مرکزونو کې اچول شوي دي. شوزی بیا وایي
When you see Congolese families that are living literally in the two pieces of sticks and a piece of cloth or plastic without any latrines, without any
کله چې یو څوک کانګولي کورنۍ وویني بېل بیت الخلا، بېل حفظ الصحې، بېل مناسب خوړو او بېل روغتیایي اسانتیاونه ژوند کوي، نو دا ټکان ورکوونکې خبره ده، او زه د ژوندانه دغه شرایط غیر انساني ګڼم. شوزی وایي آی او ایم په دې کار کوي چې دا خلک د دغو ناوړو دستجمعي مرکزونو نه وباسي او داسې مرکزونو ته انتقال کړي چې په بین المللي معیارونو سره برابر وي. د څرګنده کړه چې دا د ضروري مرستو د رسولو یوه له پروژو نه ده چې د مرستو د رسولو هیوادونه به ممکن کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خپرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرها. نماینده ایالات متحده در ملل متحد روز شنبه گفت که حملات هوایی بر سوریه جنبه انتقام‌جویی و یا نمایش قدرت نبود، بلکه هدف آن ممانعت از حملات آینده کیمیایی حکومت